بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. اوس با خاغری رزی درته د یونس د مبارکی سوره دو شپیتم، تر شپیتم او څلور شپیتم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ألا إن أولياء ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه واوری چې د الله خاص دوستانو ته نه ویرشته او نه غم جنیږي. دا هغه کسان دي چې ایمان یې راوړ او تقوا یې خپل کړه. دوی ته هر لوری زیری زیری دی په دنیا کې هم او په آخرت کې هم. د خدای خبرې او سنتونه نه بدلیږي او همدا لوی بری دی.
د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اورېدونکو په مازیګرنۍ خپرونه کې درته هرکلی وایو. عزیزانو، نن د اتوار ورځ یکشنبه د 1401 هجری لمریز کال د غبرګولی د میاشتې 15 نیټه ده چې د 1433 هجری قمري کال د ذی قعدې د میاشتې له 15 او همداشان د 2022 میلادي کال د جون هم له 15 نیټې سره سمون خوري. گرانو قدرمنو دوستانو یادونه کو چې په دې یو ساته خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زما نور ملګری ساسو په خدمت کې یو. د خبرونې په سر کې نن هم د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اوري، ورپسې د اسلامي هیوادونو په تعامل او په اقتصادي پیاوړتیا باندې د ایران د اقتصاد او مالیې د وزیر د ټینګار په حق له سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي. ورپسې د امام خمینی رحمت الله علیه د وفات د کلیزې او همداشان د دوی د عظیم شخصیت په حق له د هندارې پروګرام اوري، او د خبرونې په ورسته او شیبو کې هم د اسلامي انقلاب د مشرتابه په توګه د حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی د غوړه کېدو په اړه یو ځانګړی وینا درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو وسه، یادونه کوو چې parstoday.com/ps زموږ د ویب سایټ اډرس دی، او لدین علاوه زموږ د خبرونو په حق له د خپل نیوکو او همداشان د رغند وړاندیزونو او خپلو نظرونو در لیگلو لپاره زموږ د ایمیل پته یاداش کې pashto99@yahoo.com. تاسو زموږ د دې ژوندې خبرونې نه علاوه زموږ لیکلې او همداشان غږیز پروګرامونه او خبرونه، تبصرې، مرکې و غیره زموږ په ویب سایټ کې هر وخت او د دنیا په هر ځای کې لوستلې او اوریدلې شي. ایڈریس دے parstoday.com/ps. نو لے ویلند شان د می ورستا خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضرې کو. تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د مازیګر 15 بجې شوې، نو غوښ شه د دې محل خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز، د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران د مشر کومندان جانشین ټینګار کړی چې دښمنان د ایران خلاف د خپلو دسیسو په ماتې داده شوي دي. پاکستان کې د اور لګیدنې له امله څلور تنه مړه شوي دي. اخوا په کونړ او نورستان په ځنګلونو کې لګیدلې اور مړ شوی دی. په ننګرهار کې د ځنګلونو د ساتنې په موخه ځانګړې وسلواله قطعه جوړه شوې. اف آی اے د شهباز شریف د نیولو غوښتنه وکړه، او د حج د زیارتوالو لومبنه قافله سعودي عربستان ته رسیدلې ده. اوس هم پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران د مشر کومندان جانشین ټینګار وکړ چې دښمنانو د ایران خلاف د خپلو دسیسو په ماتې باندې اعتراف کړی دی. د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران د مشر کومندان زیناستی سردار علي فدوي د غبرګولي د 15مې د پاسون د وارثانو د لاریون او تجمع په دستورو کې وویل، پوره درې سل وخت کال وشول چې د نړۍ ټول خبيسان او د هغوی په سر کې امریکا نه یوازې کامیاب نشول چې د ایران د اسلامي جمهوریت خلاف خپلې دسیسې عملی کړي، بلکې ماتې هم وخوړله او پر خپلې ماتې اعتراف هم کړی دی. سردار فدوی زیاته کړه، د کفر جبهې د ایران د اسلامي جمهوریت خلاف له هیڅ ډول اقدامه ډډه نه ده کړې، خو هیڅ کله نه ده پریالې شوې. د سپاه د مرستیال ځایناستي همداشان وویل، د امریکا او د هغې د انډیوالانو له هلو ځلو سره سره ایران توانېدلی چې د کفر او ظلم د جبهې د یرغل په وړاندې ودرېږي. دا ویلو ده چې د امام خمینی رحمت الله علیه په نیول کېدو باندې په اعتراض کې د 1322 کال د غبرګولي د 15مې نیټې په پاسون کې د ایران د ځینو ښارونو د خلکو تجمع او لاریون په قوم، تهران او ورامین کې په تاوتریخوالي واوخته، او یوه ډله بې ګناه خلک پکې شهیدان او زخمی شول. طالبانو د مذهبي ازادیو په تړاو د بلینکن خبرې بې بنیاده بللې دي. په داسې حال کې چې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي په افغانستان کې د مذهبي ازادیو په وړاندې شرایط سخت شوي دي، طالبانو د امریکې د بهرنیو چارو د وزیر دا څرګندونې رد کړې. بلینکن دغه څرګندونې د تیرې پنجشنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې د نړیوالې مذهبي ازادۍ رپورټ ورکولو پر مهال غونډې ته کړې وې. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د مذهبي ازادیو او اقلیتونو ته د هغوی د حقوقو د ورکړې په تړاو د امریکې د بهرنیو چارو د وزیر خبرې بې بنسټه بولي او وایي چې په هیواد کې د ټولو اقلیتونو اساسي حقونه خوندي دي. د زیاته کړې چې اوس مهال ټول هیوادوال په آزاد ډول خپلې مذهبي چارې ترسره کوي او پر وړاندې یې هیڅ ستونزه نشته. افغانستان کې د طالبانو لنډمهاله حکومت له دې لدې وړاندې هم ډاډ څرګند کړی و چې دغه حکومت د ټولو افغانانو د اساسي حقوقو ورکولو او مذهبي ازادیو ته ژمن او پابند دی. د کونړ او نورستان په ځنګلونو کې لګېدلې اور مړ شوی دی. د کونړ د چپې درې، شیګل درې، ناړې ولسوالۍ او همداشان د نورستان د نورګرام ولسوالۍ په شامدرې کې لګېدلې اور د ځایي خلکو او حکومتي مسؤلینو په مرسته مړ کړی شوی دی. د افغانستان له پیښو سره د مبارزې وزارت مرستیال مولوي شرف الدین مسلم وایي یاد اور یې د ځایي خلکو په همکارۍ مړ کړی او اوس مهال هلته وضعیت عادي دی. دا یادولو ده چې څه باندې دوه اونۍ وړاندې د نورستان په ځنګلونو کې اور لګېدلی و چې د سیمې اوسیدونکي او ځایي مسؤلین یې په مړ کېدو نه و توانېدلي. د ننګرهار ولایتي چارواکو د ځنګلونو د ساتنې په موخه د سل کسیزه وسلوالې قطعې د جوړېدو خبر ورکړ. چارواکي وایي د بیلابیلو ادارو یو شمېر کارکوونکي به هم د ځنګلونو په ساتنه کې د دې وسلوالې قطعې ملتیا وکړي. له جلال آباد زموږ خبریال رپورټ راکړی چې د ننګرهار د والي ویاند له دفتره رسنیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې چې د ننګرهار والي ملا محمد نعیم اخوند د طالبانو د موقته حکومت د کرهنې وزارت له مسلکي مرستیال مولوي صدر اعظم سره په ګډه ناسته کې پریکړه وکړه چې د ننګرهار د طبیعي ځنګلونو د ساتنې په موخه به سل کسیزه وسلواله قطعه جوړه شي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې له دې قطعې سره به د بیلابیلو ملکي ادارو 15 تنه کارکوونکي هم لوي او په ځنګلونو کې به ټول پخواني پرې شوي لرګي هم له ځنګلونو ولېږدول شي. د خبر پاڼې پر وینا د ننګرهار والی له کرنې وزارت څخه د دغه ولایت طبیعي ځنګلونو ته د لا زیاتې پاملرنې غوښتنه وکړه. خبر پاڼه زیاتوي چې د ختیځو ولایتونو د طبیعي ځنګلونو د ساتنې په موخه به د دې وسلوالې قطعې په ګډون 350 تنه وسلوال کسان وګمارل شي. نړیوال بانک په افغانستان کې د سلګونو میلیونو ډالرو د پروژو منظوري ورکړه. په افغانستان کې نړیوال بانک د 293 میلیون ډالرو په ارزښت درې پروژې منظوري کړې دي. د رسنیو رپورټونو د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د مدیریت کمیټې او نړیوال بانک د افغانستان لپاره د 293 میلیون ډالرو په ارزښت د دریو بیړنیو پروژو د منظورېدو خبر ورکړی دی. د نړیوال بانک د اعلامیې له مخې د دغو بیړنیو پر پروژو له لارې به د افغانستان خلکو ته بیړنۍ او اړین خوراکي او نور هر اړخیز توکو خدمتونه برابر شي چې د ملګرو ملتونو د ادارې او غیر دولتي بنسټونو له لارې به اجرا شي. نړیوال بانک غواړي چې یادې پیسې افغانستان کې د زراعت، روغتیا او معیشت باندې ولګوي. نړیوال بانک وایي چې دغه پروژه کې به 195 میلیون ډالر د بیړنۍ خوراکي خوندیتوب پروژه کې تطبیق شي چې ښځو ته به پکې د کار او کوچنیو بزګرانو ته به د غنمو په تولید او خوندیتوب کې د کار زمینه برابره شي. عزیزانو، خبرونه له تهران رادیو اوره. د پاکستان فیډرل تحقیقاتي ادارې د دغه هیواد د وزیر اعظم شهباز شریف او د هغه د زوی حمزه شریف چې د پنجاب صوبې وزیر اعلی دی د مالی ضمانت له غوښتنې سره مخالفت کړی او د منی لانډرینګ په تور یې د دواړو د نیول کېدو غوښتنه کړې ده. د پاکستان ایکسپریس نیوز لیکلی چې شهباز شریف او حمزه شریف پرون د پاکستان د چینی د کارخانې د 25 میلیارډ روپو د پیسو د وینځلو یا منی لانډرینګ په دوسیه باندې د غور په لړ کې د لاهور په های کورټ کې حاضر شول. خبر زیاتوي چې د لاهور محکمې د اف ای ای لخوا د تورونو د تورنو د نیولو لپاره د اړتیا وړ ټولو مدارکو تر وړاندې کېدو پورې د دغه ادارې غوښتنه رد کړې ده. د پاکستان په شمال لویدیځ کې د اور لګېدو په پیښه کې څلورو تنو سرونه بایللې دي. دغه اور د خیبر پښتونخوا صوبې د شمال په شانګله سیمې په ځنګلونو کې لګېدلې چې له افغانستان سره په پوله پرته ده. په دې پیښه کې تر اوسه څلور کسان مړه شوي او یو شمېر نور هم سوځېدلي او زخمي شوي دي. د اور وژنې یا فایر بریګیډ ټیمونه سیمې ته استول شوي دي. د اور لګېدنې وجه تر اوسه نه ده معلومه شوې. له انډونیشیا څخه د حاجیانو لومبنۍ قافله د حج او دینی فرایزو د ترسره کولو په موخه سعودي عربستان ته رسیدلې ده. دا زیارتي سفر چې د کورونا وایرس د خورېدو له امله دوه کاله محدود شوی و، سږ کال د غوره شوو تابعیو لاندې ترسره کیږي. د سعودي عربستان د حج او عمرې د وزارت په بیانیه کې راغلي چې له انډونیشیا څخه د زیارتوالو لومبنۍ کاروان نن د مدینه منورې په هوایي ډګر کوز شوې ده. د زیارتوال به په راتلونکو ورځو کې مکه مکرمه ته لاړ شي. د فلسطین د اسلامي غورزنګ بخنه غواړم د فلسطین د اسلامي مقاومت غورزنګ حماس ویلي پراخ او هر اړخیز مقاومت د فلسطین د خاورې او مقدساتو د آزادولو او د حقوقو د اخیستو یوازنۍ لاره ده. حماس پرون په 1948 کال کې د اسرایلو د یرغل د 55 کلیزې په مناسبت یوې خبر پاڼې کې څرګنده کړه مقاومت په هر ځای کې د فلسطین د ولس د یو موټی کولو او د نیواګرو د کنټرولولو او له تیریګرو سره د مقابلې د معادلاتو د اپوټه کولو لپاره د خپل مقاومت قدرت ثابت کړ او پراخ مقاومت د فلسطین د ټاټوبي او مقدساتو د آزادولو او د حقوقو د ترلاسه کولو یوازنۍ لاره ده. د حماس په خبر پاڼه کې همدا شان راغلي دي د نیواګرو جنایتونه او پرله پسې وژلې او په خاورې ولس او مقدساتو او په سر کې په مسجد الاقصی باندې تیری به د امنیت د تامینېدو او د دې خاورې په یو لویش باندې د ادعایي حاکمیت سبب نشي او نیواګر به ونتوانېږي چې د فلسطین د ولس هوډ او اراده ماته کړي او د فلسطین ولس به د خپلو ټولو ملي حقوقو تر اخیستو پورې خپله روا مبارزه جاري وساتي. حماس له صهیونیستي دښمن سره د اړیکو د ښه کولو د لارې د پرېښودو غوښتنه وکړه او زیاته کړه په دې غلطه لاره تګ یوازې د نیواګرو په ګټه دی او د فلسطین د ولس ټاټوبي او مقدساتو خلاف د هغې ترهګرۍ د زیاتېدو سبب کیږي چې په ملي عربي او اسلامي او امنیت کې د نفوذ لاره خلاصوي او د هغه ثبات او د ولسونو ګټو ته تاوان رسوي. د خبرونو پای. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصرا.
ګرانو او قدرمنو اوریدونکو، زمونږ سیاسي تبصره د اسلامي هیوادونو په تعامل او په اقتصادي پیاوړتیا باندې د ایران د اقتصاد او مالیه د وزیر د ټینګار په حق لدنو پام ورته وکړي. د ایران د اقتصاد او مالیه وزیر سید احسان خاندوزی پرون د اسلامي پراختیا بانک یعنی آی ډی بی د کلیزه غونډې په عمومي ټولنه کې چې د مصر په پلازمینه قاهره کې ترسره کیږي له یو بل سره د اسلامي هیوادونو په تعامل او په اقتصادي مقاوم سازی باندې ټینګار وکړ. خاندوزی وویل د ایران د حکومت پروګرام د ګاونډیتوب په سیاست په تیر بیا له اسلامي هیوادونو سره د تعامل او همداشان د ایران د اقتصاد د مضبوطولو لپاره په هلو ځلو باندې ولاړ دی. ډاکټر خاندوزی همداشان د طب په ټکنالوژي او د کووېډ 19 ضد واکسن په برخه کې او همداشان په دې لړ کې په ډیرو وړتیاو کې د اسلامي هیوادونو د مخکښ په توګه د ایران د اسلامي جمهوریت توفیق ته په پام سره د اسلامي پراختیا له بینک وغوښتل چې د ناروغیو په درملنې پورې اړوندو ټکنالوژیکو پروژو مالي تامین په خپله ایجنډا کې راولي. د گاونډیتوب سیاست او په بهرنی سیاست کې متوازنه کړنداره د دیارلسم حکومت لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی یو اعلان کړی. اصل و چې له نړۍ سره د سمارټ تعامل د ستر سیاست یو مهمه برخه یې ګڼلې شو. د تهران له نظره د سیاست لخپلو او د نورو هیوادونو له مزیتونو د ګټه پورته کولو لپاره ایران ته قیمتي فرصت ورکوي. د دې پترس کې چې د سیاست استعمال به د ایران او ګاونډیانو او د نورو هیوادونو لپاره د ګډو ګټو په معنا وي. د دوه اړخیزو ګټو په لړ کې له ګاونډیو او نورو هیوادونو سره د ملګرتیا په زیاتېدو سره به د ایران خلاف د لویدیځ په تېره بیا د امریکې لخوا د خرابوونکو د باونو اغیزې کمې شي. په عین حال کې له یو بل سره د اسلامي هیوادونو د تعامل او همداشان په نړیوال ډګر کې وروستیو بدلونونو په تېره بیا د یوکرین جنگ او په نړۍ کې د خوراکي بحران رامنځته کېدو ته په پام سره د اقتصادي پیاوړتیا او له یو بل سره د اسلامي هیوادونو د تعامل په ضرورت باندې د ایران د اقتصاد او مالیې د وزیر ټینګار معنی پیدا کوي. د ته په پام سره چې د لویدیځې آسیا او افریقې زیاتره هیوادونه له روسیې او یوکرین څخه غنم، جوار او نور مهم خوراکي توکي واردوي، خو په روانو حالاتو کې د دغو محصولاتو د بلاک کېدو او د سمندر له لارې د لیږلو د امکان په ختمېدو سره د دغو بنیادي محصولاتو د برابرولو له سترې ستونزې سره مخامخ دي. ځکه نو د ایران دریځ دا دی چې اسلامي هیوادونه د اسلامي پراختیا بانک له لارې زر تر زره باید په وارداتي خوراکي موادو پورې د پیلتیا د کمولو په لړ کې ځینې پلانونه جوړ او اجرایي کړي. په دې لړ کې د ایران د اقتصادي او د مالیې د چارو وزیر څرګنده کړه د خوراکي امنیت اهمیت او د غلاتو واردولو ته د اسلامي هیوادونو پیلتیا ته په پام سره د اسلامي پراختیا بانک ته د اساسي شیانو د زراعتي ځانبسیاینې طرحو ته ړومبې توپ ورکړي. جوته ده چې د اسلامي هیوادونو د ملګرتیا او پراختیا او د ستراتیژیکو کرهنیزو محصولاتو د تولید په لړ کې د هیوادونو له ګټورو تجربو استفاده د دغو محصولاتو په واردولو پورې د پیلتیا د کمی په لړ کې یو اغیزناک ګام کېدلی شي. هغه بله مسله چې په دې لړ کې د ذکر وړ ده دا ده چې لویدیز بلاک د اسلامي هیوادونو په شمول د نړۍ د نورو هیوادونو د خلکو د خوراکي اړتیاو پوره کولو ته هیڅ پام نه کوي او په روسیې باندې د پراخو او هر اړخیزو بندیزونو په لګولو او حتی د دغه هیواد د کښتیو په بایکاټولو سره له روسیې څخه د خوراکي موادو د لیګل کېدو مخه نیولې ده. په دې وجه په دې لړ کې د اسلامي هیوادونو ګډ دریز او د روانو خنډونو د ختمولو لپاره غوښتنه په نړۍ کې د خوراکي کړکیچ او د هیوادونو په تېره بیا د مسلمانو هیوادونو لپاره د ناوړه پایلو د مخنیوي لپاره یو لار خلاصونکې اقدام کېدلی شي. تهران رادیو مینوالو په دې هیله چې تر دې دمه مو خبرونه د پام او خوخي ورګرځیدلې وي. دوستانو په دوام کې د هندارې تحلیلي پروګرام اوري ور پسې د اسلامي انقلاب د مشرتابه په توګه د حضرت آیت الله العظمى خامنئی د غوړه کې دوه په اړه یو ځانګړې وینا درته وړاندې کیږي.
تهران رادیو قدر منوریدونکو هر ځای کې چې تاسو زموږ سلامونه ونیکي هیلې ومنې. ایزانو د هنداري لوي بلې خبرونې سره مو په خدمت کې یو. درنو محترم اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنه. پرون د ایران د اسلامي انقلاب در واشاد مشر آیت الله العظمى امام خمینی د تلین لورز سره سمون خو د 1318 کال په دی ورځ نه یوازې د ایران خلک بلکې د نړۍ مسلمانان په تیر بیا پټیاله او مستضعف انسانان د پیړۍ تر ټولو د لوی انقلاب راستنونکي امام خمینی د رحلت په ویر کښېناستل. حضرت امام خمینی په داسې وخت کې یو اسلامي انقلاب کامیاب کړ چې له یوې خوا د عثماني خلافت له ماتېدو او د وړو وړو عربي حکومتونو له جوړېدو وروسته اسلامي نړۍ او اسلامي نظریه ډېره کمزورې سوې وه او عملا په نړۍ کې دوه بلاکه یعنې کمونیزم او امپریالیزم په زور کې و او چا فکر هم نه کاوه چې یو درېیم طاقت به د اسلامي طاقت په توګه رامنځته سي. حضرت امام خمینی دغه شان حالاتو کې د نه شرقي او نه غربي جمهوری اسلامي نارې په پورته کولو سره د شاهنشاهیت 3000 کلن نظام په ایران کې نسکور کړ او یو سوچه اسلامي انقلاب رامنځته کړ چې تر نن ورځې پورې ترې اسلامي نړۍ او د نړۍ مستضعف قومونه الهام اخلي او د مستکبرو طاقتونو د سترګو ازغي دي. دا چې امام خمینی څنګه وتوانېده په هغه زمانه کې د یو دومره لوی طاقت نسکور کړي چې هم یې لویدیځو او ختیځو طاقتونو ملاتړ کاوه او هم په داخل کې له ډېر قدرته برخمن و، پر ولسي غوښتنو د ملت په یووالي او اخلاص سربیره د امام خمینی شخصیت هم ډېر مؤثر و. همداراز دا د 3 کلونو له تېرېدو وروسته د امام خمینی تکړه شاګرد آیت الله خامنه‌ای د انقلاب بیړۍ په ډېره ښه توګه د زمانې په طوفانونو کې ساحل ته رسولې ده. تهران رادیو درته په دې مناسبت تسلیت وړاندې کوي او نن په هنداره پروګرام کې هڅه وکړو د امام خمینی د شخصیت او د هغوی د انقلاب د کامیابۍ او تلپاتې والي په راز در سره خبرې وکړو. په دغه بحث کې له موږ سره ملګرتیا کوي د پاکستان تکړه عالم او د وحدت مسلمین لوی داعی مولانا عبدالحسین شاکری او په افغانستان کې د پوهنتون استاد او د سیمې د چارو شنونکی ښاغلی منګل شیرزاد. تاسو بلنه درکو چې په دغه پروګرام کې له موږ سره ملګرتیا وکړئ. ایزانو د هندار په خبرونه کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو. خپل بحث د ښاغلی منګل شیرزاد څخه په پښتنې سره پیلو. شیرزاد صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، د غبرګولې د 14 نیټه د ایران د اسلامي انقلاب در واشاد بنسټګر امام خمینی د وفات له ورځې سره سمون خوري. مهرباني وکړئ دا راته ووایاست چې هغه کوم عوامل و چې د حضرت امام خمینی وتوانېده هغه شاهنشاهي رژیم چې ختیځ او لویدیځ یې ملاتړ کاوه او په هیواد کې هم ډېر طاقت درلود راوپرځوي او په ځای د نه شرقي او نه غربي او جمهوري اسلامي نعره پورته او اسلامي انقلاب کامیاب کړي. او مهرباني وکړئ د حضرت امام خمینی د شخصیتي ځانګړنو او خصوصیاتو او په نړۍ د هغوی د انقلاب د اثراتو په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
هر هغه انقلاب چې په نړۍ کې راپورته کیږي د هغې قیادت که د ولس د منځه راپورته شوی وي، بیا خصوصا په اسلامي دولتونو کې چې هلته د یو قیادت دپاره یا د یو نوي نظام د راوستلو دپاره هلته د روحانیت مسله، د مذهب مسله او د سپېڅلتیا مسله او د خلکو د غوښتنو او د هغوی د عقایدو مطابق یو انقلاب راپورته کیږي، دا انقلاب واقعا د دې قیادت شاته خلکو درېږي او هم دا انقلاب دوام پیدا کوي. ځکه چې مخکې مې ورته اشاره وکړه چې د هر قیادت ریښې چې د جامع د بطن نه یا د جامع د متن نه په اصطلاح سرچینه نیسي، نو هغه قیادتونه بریالی او کامیاب راوځي په هغه انقلاب کې. امام خمینی کې دا خصوصیتونه و چې د ملک نه بیرون یې هغه تقوا او پرهیزګاري چې د دوی د خپل دین چې ووایمه د اهل تشیع د دین د اصولو مطابق چې کوم و په هغې باندې ډېر کلک او غښتلی او پوره ولاړو، هماغه چې په ولس کې محبوبیت پیدا کړ، د ولس اکثریت چې هغه د امریکا د د د د د ساواک هغه ډله او ټپله چې په ایران کې روزلې وه، او هغه ظلمونه چې د ایران په ولس باندې کول، هغه نعمتونه چې یوازې د همدې ډلې او د شاهي نظام په لمن کې په اصطلاح پراته وو، هغه نعمتونه نور ولس ته په اصطلاح ارزانی او هغوی ته لاسته نه ورتله، هغې نه محروم وو. نو په دې خاطر باندې ولسونه هم چې کله امام خمینی د انقلاب تصمیم نیسي، هماغه ده چې د خارج نه راضي وو، ولسونه په ډېره زیاته پیمانه که ووایم چې 80% ولس سرکونو او کوڅو ته راوځي، او بالاخره دا انقلاب بری ته رسي، او د الله اکبر په نامه او زنده باد امام په دې شعارونو سره انقلاب بدرګه کیږي، او بالاخره دا انقلاب کامیابۍ ته رسیږي. او د ایران جامعه او ټولنه چې هغه څوک چې روحانین او مذهبین وو، هغوی واقعا د دې انقلاب ارمانونو ته ډېر په اصطلاح متحد پاتې شول، او دا یې تر ننه پورې وساتل.
مننه. اوس به راسو همدغه پوښتنه د مولانا صاحب عابد حسین شاکر څخه وکړو. مولانا صاحب، تاسو په دې هکله څه ویل غواړئ؟ مهرباني.
د حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه درې دېرش کاله د وفات پرش ولو، د موقع باندې سجار جون د هغه د رحلت و برز ده، د هغه وفات ورز ده، مناسب ده چې زه د حضرت امام خمینی و د هغه عظیم انقلاب حواله سره څه رئیس تاسو خدمت کې پیش کوم. ما د قرآن مجید کوم ای مجیده تاسو خدمت کې نقل که خدای د پدیایی که ای چه این الله لا یخیر ما به قوم حتی یخیر ما به انفسهم، یعنی خدا متعال هیچ کله دنده کوي چې یو قوم خپل په خپله تبدیل کی، حتی چې څوره پورې هغوی خپل ځان کې تبدیلی روستلی نه وي. یعنی مقصد دا چې انسان به کوشش کوي الله تعالی او کوشنو کې برکات چوي. دی ای مجیدې زمن کې مو کد اسلامی جمهوریه ایران قوم تاریخ مطالعه کو، انقلاب نمخ کې تاریخ، انقلاب نه بعد تاریخ، انقلاب نمخ کې د ایران قوم ډیر بدترین صورت حال سره مختلف لحاظ سره وبرو، اخلاقی برایان ورکې وي، نور ورکې مختلف قسم ته برایان وي، امریکای په شان ته ظالم قوت تسلیم او اسرائیل سره تعلقات خو د شاه نور مختلف حکومت برایان وي، او برایان خپل ځی کې خ کله چې حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه کوششونو په نتیجه کې الله تعالی هغه بد حال په ښه حال باندې بدل کو، نغه نه بعد شکر خدا ته نن هغه ملک مختلف لحاظ سره یو آیډیال ملک دی، لکه دنیا کې امریکې ته بالکل هیڅ قسم سره خوف نه ونه کوي، اسرائیل خلاف کلم کل خپل اعلان کوي، د هغوی سره مخالفت اندیشان سره اوسه پورې امریکې ته یا اسرائیل ته څه ځواب نه دی پاتې شوی، چې هغوی څه حمله کړي دي ورته ځواب نه وي ورکړی. نور دین علاوه هم شکر دی اخلاقی هغه برایان څه شاه زمانه کې هغه الحمدلله اوس هغه حالت نه دی. نور اتحاد امت اسلامیه دپاره د انسانانو خاص کر د مسلمانانو اتحاد کې کوم کوشش کوي، دا ټول قابل تعریف شونه دي. نن شکر دی چې د امام خمینی دغه انقلاب دی حد کې دی، څه ډېر خلک څه کله یو ځای کې فساد وکسي، بدوالی وکسي، نو هغوی بیا دا جمله خود به خود هغوی ژبې باندې جری کوي، جری کیږي څه دلته هم یو خمینی په شان انقلاب په زور راته. یعنې د امام خمینی هغه انقلاب د بریانو نه نجات یوه ذریعه ګڼي. یقینا دا انقلاب څه راغللو، دې انقلاب ډېر اسباب وو، هغه اسباب دی مختصر ټیم کې تاسو خدمت کې زرد کوم. هغه اسباب کې یو مین سبب خود د امام خمینی خوف خدا وو، او روایت کې دی چې کوم کس الله نه ډریږي نو ټول شینه به الله هغه نه دروي، یعنی نور شینه به ټول هغه نه ډریږي، که یو کس الله نه ډریږي نو ټولو شیونه به دا ډریږي. امام خمینی چونکه الله نه ډریدو، الله خوف هغه په وجود مبارکی و، دی وجه نه رب ذوالجلال هغه ته یو داسې طاقت ورکو څه طاقت مقابلې کې ظاهرا شاه یو قوت و، ظاهرا هغه سر امریکا به لاړه وخت کې هغه یو قوت و، دغو ټولو قوتونو ته الله شکست ورکړلو. او دې سره سره د امام خمینی مکمل خوف خدا سره سره مکمل اخلاص، هیڅ قسم سره لالچ نه، نه د ځان پاره، نه د خپلو بچیو پاره، نه خپلو رشتہ دار دوپاره د انقلاب نه مراعات او خستلو څه خواهش هیڅ قسم سره د مونږونی په زندګۍ کې دا شی نشته. کنی هغه سپریم لیډر وو څه څه ځان ته کوله، هیڅ قسم سره ته مشکل نه وو چې کوم ځای کې ځان ته بنگله جوړولی، کوم طریقې سره مراعات خستلی، ځان ته بچو ته ته څه مشکل نه وو. خدای شونه د هغه په تاریخ کې نشته دي. هغه صرف به صرف غوښتل چې یو اسلامي انقلاب کامیاب شي، د هغه الله سره ګهره رابطه وه، فانی فلاح انسان وو، و اندې واجې نه الله تعالی د هغه مینه د خلکو په زړه کې اچولې وه.
مننه ایزانو د یوې لنډې شاندمې وروسته بیرته راګرځو ستاسو خدمت ته. په هندار خبرونه کې مو هرکلی کو د ښاغلی منګل شیرزاد څخه په پښتني سره خپل بحث ته دوام ورکو. د امام خمیني له وفات وروسته استقباری نړۍ داسې فکر کاوه چې د امام خمیني په تللو سره به دغه انقلاب هم یا ختم سي او یا به ورو ورو له خپلې لارې واوري. خو د خبرګانو شورا د آیت الله خامنه ای په انتخاب سره نه یوازې انقلاب بلکې د امام خمیني هغه اصول او ارمانونو ته هم دوام ورکړ. نن د درو څلوېښت کلونو وروسته اسلامي ایران په هر ډګر کې په داخل او بهر کې سره لوړې پر مخ روان دی. تاسو دغه انقلاب په چلولو کې د آیت الله خامنه ای رول ته په کومه سترګه ګورئ؟
ولس مخکې د مخکې نه د امام خمیني په دوره کې چې هغه ژوندی و، ولس په اصطلاح په هغې باندې کار شوی، په مکتب، په مدرسه، په دفتر، په دیوان ټولو باندې چې کوم ځایونو کې ولس په اصطلاح مصروف و، هغه څوک چې په رسمي دوایرو کې، څوک چې په غیر رسمي ډول یې ژوند او زندګي او خپل کاروبار کولو، دې ټولو کې روحیه او طرز تفکر د امام خمیني په اصطلاح ځغلول شوی و. هغې دې ته اماده کړي وو چې دا انقلاب باید د څو ورځو او څو وخت لپاره موقت نه اوسي. هغوی دا فکر کړی وو چې دا انقلاب باید موږ داسې په اصطلاح اماده کړو چې تر تلتله باندې دوام وکړي، انقلاب یې په اصطلاح پوخوالي ته ورسولو، انقلاب یې آخري پړاو د خپلو ارمانونو ته ورسولو. یو په هغې کې ډېره مهمه مسله دا وه چې د غربي کلتور و فرهنګ او د غربي طرز تفکر چې هغه کوم نظر په دې منطقه کې موجود و، دا هېواد یې په اصطلاح د غربي خواته، د غربي ناولې ډیموکراسۍ ته راښکلو، دغه طرز تفکر یې دغه ځای د منځه یووړو، اشخاص یې وروزلو، د انقلاب یې په اصطلاح بارور کړلو، یا په اصطلاح وویل چې انقلاب ته داسې قوي وزرونه په اصطلاح پرې ورکړلې چې هغه اماده کړلو دې ته چې آینده دپاره که هر څوک راځي د قدرت په ګدۍ باندې کښېني چې هغه انقلاب هغوی په اصطلاح بیا ناکام نه شي او یا بېراهې ته او په غلط مسیر کې سوق نه شي. دوی مخکې د مخکې نه دې دپاره کار کړی و. ما مخکې عرض وکړ چې د انقلاب د ساتلو دپاره بیا نو وروسته دا سخته مرحله ده، همدا چې دلته فرهنګي کار، اقتصادي کار، دا ټول نهادونه چې کوم دي، دا باید په خپل کیف او کان چې کوم لازم دي، د یوې جامع د ټولنې د پیشرفت دپاره، د ولس غوښتنو ته د مثبت جواب ورکولو لپاره دا ډېر زیات مهم دي چې دغه نهادونه تقویه شي، وروزل شي، او بالاخره ولس په دې باورمن شي چې زمونږ ژوند او زمونږ زندگی، زمونږ حیا، ابرو په دغه سیو اسلامي نظام کې ساتل کېږي. هماغه چې دوی ورته وفادار پاتې شو، وروسته چې بار څوک امام خمیني دغه راغی، مثلا خامنه ای راغی، که دغه نه هر څوک وروسته راغله، د انقلاب چې کوم هغه اصلي ریښې وي، انقلاب چې کوم ارمان و، هغه وساتل شو، تننه پورې دوام لري. هغه څه چې د امریکا په اصطلاح دپاره کار کوو، هغه خلک هم په قرار په قرار د صحنې نه ووته، لاړه مثلا غربي هېوادونو ته، پناهنده شول، ایران د هغوی د شر نه هم تر هېواده پورې خلاص شولو، ولې بیا هم دښمن په ایران ته په دغه کې ناست دی، په کمین کې ناست دی، داسې آرام یې نه پرېږدي، ځکه ایران د نفت، د انرژي، د نگان یو مامور او غني دولت دی. مشکلاتو ته وخت په وخت باندې پېښې کوشش کوي چې داسې په یو طرز تفکر باندې ډلې ټپلې هغه دغه کې په قدرت او دغه ته قیادت ته راولي چې هغه د غربي نظام پلوي اوسي.
مننه. اوس به راسو همدغه پوښتنه د مولانا صاحب عابد حسین شاکري څخه وکړو. نن د درو څلوېښت کلونو په تیرېدو سره اسلامي ایران په هر ډګر کې په داخل او بهر کې سره لوړې پر مخ روان دی. تاسو د دغه انقلاب په چلولو کې د آیت الله خامنه‌ای رول ته په کومه سترګه ګورئ؟
امام خمیني نه بعد کوم دغه جانشین، یعنی رهبر معظم حضرت آیت الله العظما آقای خامنه‌ای، کوم مجلس خبرگانو انتخاب کو، یقینا ده هم د خدای و خصوصی تحفه ده مسلمین دپاره. یقینا امام خمینی خطو تورا تعریفا که کم ده خدی کم چه شک شبه نیشتا، چه که امام خمینی نباد ده ایران کوم عظیم عظیم بحران سو برو روبرو شولو اغه بحران راوتلو کی حکومت طریقې سر د رهبر معظم آیت الله خامنه ای کوم کردار د حکومت طریقې سو بحران خدای دغه په ذری سر د ملک وبسلو اغه نه د امام خامنه ای عظمت په لګی څنګه سور عظیم انسان ده او د امام خامنه ای هم د عظمت کوم بنیادی وجه ده اغه هم مغد کوم مخمنی حواله سره ویل رهبر معظم اغه زلکی خوف خدای لري اغه سره به صرف انقلاب ته مخلص ده انقلاب نه خپل ځان ته خپل بچو ته او رشتہ دار ته د مراتو سوچ فکر نه کوي ساده ژوند کوي هغه زمانی کې چې صدر وو مود علماو نه خبر ورغلې چې د اغای خمینی طلبګی ژوند او د صدرات ژوند کې څه فرق نه رغلې مو اکثر ځان کسان ده شوی سلام ته کی مثال ته ورسه یو حیثیت ته لوړ شي نه فورا نارشي کی تبدیلی ارسي
مننه د حضرت امام خمینی د وفات او همدارنګ د اسلامي انقلاب د بریالي توپ په حق لمو د مولانا عبد حسین شاکری او د منګل شیرزاد نظرونه واوریدل په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي.
ربان خدای پناما هغه پالونکې دی چې د هر همت لپاره یو رسول وټاکه چې د یوازنی خدای عبادت وکړي او له هغه پرته د بل چا پیروي ونه کړي. ګلونو اوریدونکو سلامونه. نن غواړو د داس یو کس په حق له تاسو سره خبرې وکړو چې زموږ سره او زموږ په څنګ کې ژوند کړي او کوي، خو د ژوند روده زیاتره الهي استازو ته ورته ده.
مشروطه انقلاب وروسته امریکایانو هڅه وکړه له ایران زیاته برخه د ځان لپاره کړي. هغوی د قاجاریانو بادشاهي نسکور کړه او قدرت یو پوځي افسر ته ورکړي. پهلوي کورنۍ پارلمان او قوانینو ته هیڅ پام نه کاوه او هر ورځ یې خپلو بهرنیو ملاتړو ته لا زیات امتیازونه ورکول. په دغه شان شرایطو کې اهل تشیع خپل یو ډیر لوی مرجع له لاسه ورکړ. د آیت الله بروجردی له وفات وروسته چې د اهل تشیع عام مرجعیت په غاړه درلودله، له څو کسانو چې د مرجعیت وړتیا یې لرله د آیت الله روح الله خمینی و چې عملاً یې د ایران د خلکو رهبرۍ ته ملا وتړله. هغه د شاهانو له استبداد سره د مبارزې لپاره نوې رودې لرلې او له هیچا څخه نه وېرېده. هغه په قاطع خبرو او تند او غضبناک لحن سره شاه او دولتوالی رسمن د منبر لپاسه مؤاخذه کول. روح الله خمینی هیڅکله د شاه له بادشاهي نظام سره ساز و باز ته غاړه کښېنښوده او په ځلونو یې خلکو او عالمانو ته خبرداری ورکړی و چې که لاس په کار نسی د اسلام فاتحه به ولوستل سي. روح الله خمینی خپل هود مضبوط کړ چې یو کاملا اسلامي نظام جوړ کړي. هغه خپل مبارزې له 1912 کال پیل کړي او له دغه مبارزو په بهیر کې په ځلونو نیول، بندي او جلاوطن سو، خو هیڅکله یې له مبارزو لاس وانه خسته. د طبیعت په کلونو کې هغه ولایت فقیه کتاب ولیکي او د اسلامي حکومت تیوري وړاندې کړه. د ولایت فقیه اصل همیشه په شیعه فقه کې مطرح و، خو له دې مخکې په منسجم او د یو اسلامي حکومت په توګه په دغه چارې کار نه و ترسره سوی. امام خمینی رحمت الله علیه دغه ټول اقوال او ګډ وډ استنباطونه په یو کتاب کې راغون کړل او د یو میړنی مدبر پوه او عالم فقیه په لاس د یو اسلامي حکومت د جوړولو ضرورت یې په ښه توګه بیان کړ. هغه دغه بحث د نجف په علمیه حوزه کې مطرح کړ او له دې وروسته ولایت فقیه کتاب چاپ شو.
لوی خمینی په خپل پیاوړی ایمان او له اطمینان او په خدای په توکل د خړوب روح په مټ د اسلامي حرکت د جوړولو لپاره خپل حرکت پیل کړی و. د هغه آرمان حکومت او قدرت ته رسیدل نه و، بلکې هدف یې یوازې د خدای رضا او د اسلامي احکامو اجرا و. هیڅ ګواښ او لالچ دا طاقت نه درلود چې هغه خپل هدف ته له رسیدلو وغړوي. هغه په خپل خاص آرامښت او ټینګتیا سره چې تل یې په مخ کې لیدل کېده، په خپله لاره کې ثابت قدمه پاتې شو. آخر د کلونو کلونو له مبارزې او هڅو وروسته آیت الله خمینی خپل آرمان ته ورسید. د ایران خلکو چې کلونه یې زیات ظلمونه او کړاوونه زغملی و، آخر د امام خمینی په ټینګ رهبری سره یې د شاهنشاهي رژیم ټغر د همیشه لپاره ټول کړ. آیت الله خمینی چې اوس په خلکو کې د امام خمینی په نامه پیژندل کېده، د کلونو له جلاوطنۍ وروسته ته د خلکو په ډیر شور و ولولې او نه بیانیدونکو جذباتو کې خپل وطن ته ستون شو.
د اسلام نوزیر حکومت له هغه پیل څخه زیات دشمنان درلودل. هغوی د مسلمانانو د حکومت د تباهۍ لپاره خپلې ټولې هڅې وکارولې. د عالمانو او سیاسي مشرانو له ترور او وژلو نیولې بیا تر اقتصادي بندیز او د هر اړخیز جنګ تر تپلو پورې، داسې جنګ چې یو لور ته تقریبا تش لاس خلق وو او بل لور ته د دنیا لوی طاقتونه په ډېرې ماډرنې وسلې او ټول توان سره میدان ته راوتلي وو. خو دغه هیڅ یوې دښمنۍ ونه کړای سول چې دا برمناک انقلاب ختم کړي. په دغو ټولو کلونو کې د امام خمینی ویناوو او خبرو خلکو ته الهام ور وبخښله. ایرانیانو د امام خمینی په یوه خبره او یوه اشاره داسې کارونه کول چې په هیڅ معادلې پوره نه و. هغوی په خپل ایمان او په هغه رڼا سره چې خمینی یې په زړه کې بله کړې وه او په داسې روح سره چې هغه پکې پوکلی و، د نړۍ ټولې معادلې او اندازې ګډوډې کړې او د اسلام حقانیت یې ثابت کړ. د ایران د خلکو زړونه له لوی خمینی سره په نه بیانېدونکې مینه خړوب و. لاله تپلی جنگ زیات وخت نه و تیر او اسلامي حکومت لا د خپلو لومړیو ګامونو په پورته کولو کې و چې یو خبر د امام خمینی مینوال حیرانه او پریشانه کړل. د امت امام ناروغ و او ټول اندېښمن و چې خدای مکړه له لاسه یې ورکړي. دغه ترخه پیشه د 1949 کال د غبرګولي په 14 رامنځته سوه او د خمینی د عاشقانو په زړونو یې لوی غم راواړو.
د امام خمینی نشتوالی د انقلاب د زړه سواندو اندېښنې هم زیاتې کړې وې. هغوی په دې فکر کې و چې د عاشقانو په زړونو کې د دغه ستر انسان ځای څوک نیولی شي. د خمینی په شان یو رهبر جانشین باید د هغه په شان د زړونو د تسخیرولو قدرت ولري. یوازې فقیتوب او عالم والی پوره نه و، باتوري او مدبرتوب هم مهم و، خو بیا هم کافی نه ده. کوم کس چې د امام خمینی ځای ډکوي باید یو خدایي کس وي، یو داسې سړی چې په سترګو کې په یو وخت آرامښت او صلابت ولیدل شي، څوک چې د پیشو توپان ټیټ نه کړی شي او داسې کس د یو امت تکیه ځای کېدلی شي. د خبرګولی د 14 نیټې په سهار د رهبری د خبرګانو شورا جوړه شوه. هغه ټول مشران چې د خلکو او د ګران امام په انتخاب د دغه جرګې غړي وو راغونډ شول تر څو د ستر خمینی د جانشین په اکله فیصله وکړي. خو په ظاهره مخکې له دې چې غونډه جوړ شي په دې لړ کې د مشرانو ترمنځ د نظر اتفاق رامنځته شوی وو. د خبرګانو شورا ځینو غړیو د امام خمینی په ژوند کې په مختلفو پلمو له دوی وروسته د مشرتابه مسله مطرح کړې وه او په دې اکله د امام په نظر خبر وو. هغوی پوهېدل چې امام خمینی له ځانه وروسته کوم کس د رهبرۍ او مشرتابه وړ ګڼي.
امام په مختلفو غونډو کې په بیلابیلو بهانو په کرات ویلي وو چې د آیت الله سید علي خامنه ای په شان یو کس پښتون سره به د رهبرۍ لپاره هیڅ ستونزه رامنځته نه سي. د امام خمینی زوی سید احمد خمینی هم په ځلونو لیدلی او اورېدلی وو چې امام آیت الله خامنه ای د رهبرۍ وړ معرفي کړی وو. آیت الله سید علي خامنه ای د امام خمینی یو خاص شاګرد وو. هغه له ځوانۍ څخه د امام په ملګرتیا کې مبارزه کړې وه او د اسلامي انقلاب له بریالیتوبه وروسته یې ډېرې دندې ترسره کړې وې. د انقلاب په شورا کې غړیتوب، د جمهوري اسلامي ګوند جوړول او د هغه مشري، په اساسي قانون د غور په شورا کې غړیتوب، د دفاع په عالي شورا کې د امام خمینی نمایندګي او داسې نور ډېر کارونه د دوی په کارنامه کې تر سترګو کېدل. دوی پر دې سربیره د جنگ د چارو په چلولو، د نامنظمو جنگونو په تنظیمولو او د لیبلارانو او د انقلاب د نورو دشمنو ډلو له کاړنګونو سره په مقابله کې مهم رول درلوده. د حوزه او پوهنتون د تکړه استاد مرتضی مطهری له شهادت وروسته امام خمینی ځوانان آیت الله سید علي خامنه ای ته ارجاع کړل او د یو داسې پوه او سخنور کس ور وپیژنده چې د محصلینو په فکری او عقیدتي مسایلو باندې د غور لپاره یو مناسب مرجع ګرځېدای سي.
د اسلامي انقلاب د بریالیتوب په همغو اړومبنیو کلونو کې تورزړو منافقانو هڅه وکړه چې سید علي خامنه ای هم د آیت الله بهشتي او باهنر او همداشان د ایران د خلکو د ګران ولسمشر محمد علي رجایی په شان شهید کړي. خو د وژلو دغه ناکامه هڅه د دوی د زخمی کېدو سبب شوه. په دغه وخت کې امام خمینی په یو پیغام کې دوی د جنگ په جبهه کې یو سرشیندونکی سرتیری، په محراب کې یو ښوونکی معلم، په جمعې او جمعو کې یو توانمن خطیب او د انقلاب په ډګر کې یو زړه سواندی لارښود معرفي کړ. حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په یو بل لیک کې آیت الله خامنه ای ته په خطاب کې فرمایلی دی: زه د اسلام او اسلامي اصولو د مینوالو او ورباندې د ژمنو ترمنځ تا له هغو نادرو کسانو ګڼم چې لکه د لمر رڼا ورکوي. حضرت امام خمینی په همدغه لیک کې آیت الله خامنه ای د اسلامي جمهوریت یو پیاوړی مټ وباله چې نه یوازې په فقهي مسایلو او د مطلقه ولایت فقهي په اصولو خبر دی، بلکې په عمل کې هم ورباندې ژمن او پابند دی. دغو مخینو او البته هغو تاییدونو ته په پام سره چې امام خمینی د رهبرۍ لپاره د حضرت آیت الله عظما سید علي خامنه ای د ورتیاو په اکله درلودل، نور نو هیچا په دې اړه هیڅ ډول شک نه درلود چې د ایران راتلونکی رهبر به څوک وي. یوازنی کس چې د دې کار مخالفت یې کاوه خپله آیت الله خامنه ای وو. هغه پوهو چې دستر خمینی جانشینی ډیر سخت کار او یو درون مسؤلیت دی. هغه په پوره عاجزۍ سره هڅه کوله چې د خپل استاد په موقعیت کې لراتلو ډډه وکړي، خو د خبرګانو شورا خپل فیصله کړې وه.
آیت الله خامنه‌ای چې اوس د ایران د اسلامي جمهوریت نظام رهبری په غاړه لري، په خپله لومړنۍ وینا کې وویل: ما خپل پوره کوشش وکړ چې دا کار نه وسی، خو اوس چې دا بار زما په اوږو کښېښودل سو، نو زه هم هغه شان چې خدای متعال خپل پیغمبران ته سپارښتنه کړې ده چې ښځه به قوه په قوت سره یې ونیسئ، نو زه به هم دا ذمواري په کلکه په غاړه واخلم. او پرشتیا چې هم دغسې وکړل. خلک چې څنګه د آیت الله خامنه‌ای په رهبرۍ خبر سول، په زړونو کې د هیلې رڼا دوباره بله سوه. آرامشت، ډاډ او راتلونکي ته هیله یې یو ځل بیا زړونو ته ستنه سوه، او د انقلاب قسم خوړلي دښمنان ناامیده او پریشانه سول. اوس د هغه ستر او غوره انتخاب 30 کاله کیږي، او دوست او دشمن دواړه داده کیږي چې د حسین ابن علی علیه السلام له نسل څخه راغلی دغه سید علی ابن الجواد الحسینی الخامنه‌ای په حقیقت کې یو آگاه، باتور، عالم او مدبر مشر او رهبر دی. اللهم احفظ قائدنا الخامنه‌ای وعجل لوليك الفرج. خدایا زموږ د رهبر خامنه‌ای ساتنه وکړې، او د زمانې د امام مهدی موعود د فرج او ظهور رانیجدې کړي. آمین یا رب العالمین.
تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمن اوریدونکو، په دې هیله چې زمونږ د مازیګرنۍ یو ساعت خبرونه مو د پام او خوښۍ وړ ګرځېدلې وي، دوستانو تر سهارنۍ خبرونې چې یو ځل بیا به ستاسو خدمت ته حاضر شو درنه اجازه غواړو، او تاسو په لوی او متعال خدای سپارو. Oh,